د نن ورځې د مهم خبرونو سرټکی. افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درې کال په پوره کېدو د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کارپوهانو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې واکمنو طالبانو د شوزو او انجونو په منظم ډول ازادي او حقونه اخیستي او غوښتنه کړي باید نړۍ ورسره د اړیکو سمېدو سره ډډه وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم پوله نن د هر قسم تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. څلور ورځې وړاندې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د دوار خزر د زورستا تورخم لارې د تګ راتګ لپاره بند کړې شوې وه. د پاکستان فوج وای فوج د آی اس آی د پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال ریټایر فیض حمید د کورټ مارشل د قضیه په تړاو درې نور ریټایر فوجي افسران هم نیولي. د فوج ویاندې ادارې ایس پی آر ویلي دغه افسران د فوجي قاعدو د سرغړونو په سر نیولي. د قطر په سر شار دوحا کې نن د اسرائیل او ماس ترمنځ د غزا جنگ ودرولو لوزنامې لپاره امریکا، قطر او مصر مرکچان د اسرائیل استازو سره خبرې اترې کوي. حماس اعلان کړي خبرو کې به برخه نه اخلي خو استازي به وروسته د مرکچانو سره وویني.
ستړي مسي جوړ په خیر. دا د وایس اف امریکا ډي واي او ساته خبري خبرونه ده. وړاندې کوم کې ز کلسوم کاکړیما د زیارت یا پنځمبه ورځ د کال دی 2023 د اگست میاشتې 15 نیټه ده. دا خبرونه په سر کې ما سرټکی واوریدل. هم د خبرونو د دې خبرونو ترڅنګ د نړۍ او سیمې د نور مهم خبرونو تفصيلي رپورټونه لپاره را سره ملګري اوسېږي د دې خبرونه تر پایه پوري. نو د اړمبې رپورټ په لوري ورزو چې د افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بګرام په فوزي اډه کې د پریډ په ترسره کولو خپل درې کلنه واکمنی ولمانځله. طالبانو وخت د بیا رسیدو د دریمې کلیزې سره هم سم افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شوزو سانګي مشري السن ډیویډن په افغانستان کې ویلي دی چې په افغانستان کې د میرمنو او انجونو لپاره وحشت پای ته نه دی رسیدلی. په دې هکله نور تفصیلات د وایس اف امریکا د افغان سانګي د خبریال احسان الله په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د طالبانو حکومت په بګرام هوایی اډه کې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو د شتون پر مهال تر ټولو لوی پوځي اډه وه. سږ کال بیا د پخواني جمهوري رژیم د نسکورېدو او پر دغه هیواد د خپلې واکمنۍ درېمه کلیزه د پوځي رسمي ګذشت په ترڅ کې چې د طالبانو لوړپوړو چارواکو پکې ګډون کړی و ولمانځله او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دغه مراسم په ژوندۍ بڼه خپاره کړل.
د دې ورځې یادونه لدی عمل هم مهمه ده چې راتلونکي نسلونه تر د ازادۍ، استقلال او خپلواکۍ درسونه زده کړي. دا ورځ نه یوازې چې په افغانستان کې د اشغال د خاتمې او د اسلامي امارت د فتح ورځ ده، ورسره په هیواد کې د 50 کلنې جګړې او ناورین د پای ورځ ده.
پر افغانستان باندې طالبانو درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو سره هممهاله د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې مشري ویلي چې په دغه موده کې د ښځو او نجونو په اړه بې شماره حکومتونه لارښودنې او بیانونه خپاره شوي چې وایي د ښځو او نجونو اساسي حقونه سلب شوي او د هغوی استقلالیت له منځه تللی دی.
تر نن ورځې پورې په افغانستان کې له سیاسي پلوه د رهبرۍ په کچه هیڅ یوه میرمن هم نشته چې په ملي یا ولایتي کچه نفوذ ولري. هغه میرمنې چې د طالبانو په تشکیلاتو کې ګډون لري د هغوی رول په ځانګړي ډول په نورو ښځو باندې د طالبانو د توپیری احکامو څارنه ده.
طالبان خپل دغه واکمنی په داسې حال کې لمانځي چې لمانځنې ته یوازې په خپل طالبان مشران ناستو، هیڅ بهرني میلمانه او هیڅ ډول نور سیاسي او ټولنیز مشران نه تر سترګو کېدل.
طالبان د نفع او انحصار د قدرت په سیاست باندې عقیده لري او دا لته چې په افغانستان کې د نفع او انحصار د قدرت سیاست په خام نتیجه نور کړی او وسم نتیجه نور کې نو امدای لته چې په داخله افغانستان کې د بیان پازادې باندې په سیاسي فعالیتونو باندې ټولمنې بندیز لګول شوې ده او طبي خبره ده چې په عمل کې چې اساسي قانون نه وین ولته بیا خودسری وي.
د طالبانو حکومت د کابل سربیره د ولایتونو په مرکزونو کې هم د دغه ورځې د مانځنې لپاره د غونډي بندوبست کړی وو او په خارونو او واټونو کې د طالبانو د حکومت بیرغونه او د دغه ډلې شعارونه زړولي وو.
پیلند ازاده د منځلو لپاره د خوشاله لپاره دلته د منځلو لپاره دلته راغله هم چې دا ورځ خوشاله ول منځو زکه دا هغه ورځ ده چې زموږ شهدا او ټولو ارمنونه په دغه ورځ پر شوې دي او استقلال او ازادي ملاسته کړي ده امن امنیت ملاسته کړي ده.
کار روزګار نشه ټول خلک بیروزګار دي مجبور دي چې بهرنیو ملکونو ته ولاړ شي ایران ته یا پاکستان ته ولاړ شي که زموږ په خپل وطن کې کاروبار وي هیڅوک نه غواړي چې ولاړ شي.
طالبان پر افغانستان باندې خپل واکمنۍ دریمه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې د یوې خوا دا حکومت د هیڅ کوم هیواد یا نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت نه پیژندل شوی او د بلې خوا په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې، بیکاری او لوږې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي او د مطبوعاتو، بیان او د اقلیتونو او مذهبي ازادیو ترڅنګ د تعلیم او کار په شان نور بشري حقوقونه هم تر پښو لاندې شوې دي.
وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. تاسو ته خبرونه کې نور هم ریپورتونه وړاندې کوو. سیړونکو وایي په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو په واکې دراتلو سره په گاونډي هوادونو کې تر ټولو زیاتې مسلې پاکستان ته جوړې شوې دي. د دوی په وینا په پاکستان کې د ټي ټي پی په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. د ډیورنډ په پوله باندې وخت په وخت نښتې ترسره کیږي، تجارت راکم شوی دی او د داعش خراسان په ډول یو شمیر وسلوالو ډلو سر راپورته کړی دی. په دې هکله نور تفصیلات درته د ارشد مومن په ریپورت کې وړاندې کوو.
سیلون کی وای کله چې د نیټوز واکونه په افغانستان کې نو په پاکستان د تور لګیدو چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي او یو شمیر مشران او مهم کمانډران یې په پاکستان کې نیول شوی او یا وجل شوی. دوی په وینا پاکستان ګڼل چې د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته به ټي ټي پی ختم، تجارت زیات او ډیورنډ کرخه باندې مسلې هوارې شي، خو په تیرو دریو کالو کې د غستونزې لا نورې سیوا شوې دي.
بلکې ډېرو خلکو په هغه وخت کې ویل د طالبان 2.0 چې دا د طالبانو دویم پړاو چری دا د تیر شوي نه بدل دی. په زما په خیال باندې چې حالاتو ته موږ وګورو، منطقې ته وګورو او د سیمې چې کوم د امنیت ستونزې دي، په دې کې پاکستان ته هم او نورو هیوادونو ته هم دا خطر ورسره زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو د سر ډلې د جولای په میاشت کې په یو رپورت کې ویلي افغان طالبان د ټي ټي پی ختمولو کې پاتې راغلي یا داسې کولو کومه اراده نه لري. رپورت کې ویل شو د القاعده لخوا ټي ټي پی ته سیوا کیدونکو ملاتړ لامل ټي ټي پی د سیمې لپاره خطر جوړېدای شي. د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوی ټي ټي پی د پاکستان په ضد حمله سیوا کړي. په کال 2021 کې 1503 حمله کړې وې او په 2023 کې دغه حمله 203 ته رسیدلې او په 2023 کې هم روانې دي. سیلونکو وايي په افغانستان کې د القاعده، داعش، خراسان، ټي ټي پی او نورو وسلوالو ډلو شتون ګاونډي هیوادونه اندېښمن کړي دي.
زما په اند باندې چې دا صرف د پاکستان مسله هم نه ده، دا د نورو هیوادونو مسله هم ده، لکه په دې کې چین یا چې کوم د مرکزی ایشیا هیوادونه دي، قزاقستان، تاجکستان، قرغیزستان، ازبکستان و غیره، دا هغه هم دا اندېښنې دي د افغانستان لخوا چې داسې تنظیمونه چې دي هلته شتون لري او باید چې دا د وګړو په تعلقاتو کې هم خندونه پیدا کړي.
سیړونکو وایي د امنیت ستونزې زیاتې دو ترڅنګ د افغان طالبانو په واک کې دراتلو سره سم په پاکستان کې میشت کډوالو ستونزې هم زیاتې شوې دي. د پاکستان سپلان وزارت ویلی تروسه د 15 لکونه زیات افغان کډوال واپس شوی دی. په پاکستان کې د کډوالو نمائندگان وای په وړاندې حکومتونو کې بعد دوی مسلې زر هواری دي، خو سه مسلې نه هواریږي.
اوس دی وخت کې نو که هر څومره حالت راځي دلته زمونږ سینمایندای چې سفیر سیب دی، کنسل سیب دی، ریاست د مهاجرینو لپاره صبح کې ریاست د مهاجرینو دي، نو دا خلکو ته دومره توجه نشته دی د دې حکومت موجوده حکومت چې به څومره چې مخکې حکومتونو ته توجه و.
څلونکو وای د افغان طالبانو پاکستان ترمنځ اړیکې ورس تربل ترنګلی کیږي او پراتلم کې کی ښکاری چې د ټي ټي پی په سر ډیورن په پوله تو تریخواله نور سی واشي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي آصف علي دوراني د جولای میاشتې په اخر کې ویلیو ټي ټي پی د پاکستان لپاره سره کرخدا او تم لري چې د افغان طالبانو حکومت په د دې ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. خو بیا افغان طالبان د ټي ټي پی مسله د پاکستان د کور د نن مسله ګڼي او وای خپل خوره به د کومبل حیوانات په ضد کاریدو اجازه نه ورکي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د کابل د سکوت درې کاله پوره کېدو په محل په اسلام آباد کې افغان کډوالو مظاهره کړې چې په دې کې میرمنو هم برخه اخیستې. افغان شوزو د نړۍ څخه غوښتنه کړې ده چې طالبانو حکومت دې نه ومنل سي او دوی وایي چې دوی په خپل هیواد کې د تعلیم او د کار څخه محرومه ساتل کیږي او دوی په بل هیواد کې د در په درې ژوند کولو ته مجبور دي. د دې میرمنو سره د دیوا خبريالې رابعه پیر خبرې کړې، تاسو ته هم اورو.
آمدن طالبان به افغانستان تمام امید ها
د طالبان دراتلو سره موږ مایوس سو، ولې چې دا وخت افغان شدی په مدینه ټولنه کې د برخي اخستو څخه محروم سوی دي. طالبان افغان شوزو ته د انسان په نظر نه ګوري، شوزو ته د تعلیم او کار کولو حق نه ورکوي. په افغانستان کې د خپل حق لپاره د ژغ پورته کولو ازادي نشته. زه د نړۍ څخه غوښتنه کوم چې افغانستان فراموش نه کړي، د سکوت ورځ دی رسمی و ګرځول سي. طالبان دی په رسمیت و نه پیژندي او افغان شدي دي یوازې نه پیژدي.
ځنه افغانستان تنها
طالب بابا بیگونه است،
د
طالبانو راتلو سره شروع شوی د تیارې د وخت درې کاله پوره سو. افغانان په نړۍ کې کډوال سو. موږ دلته په دې راټول سوي یو چې نړۍ ته یو ځل بیا یادونه وکړو چې افغانانو په ځانګړي توګه شوزو او ماشومانو ته پام راوګرځوي چې په خپل هیواد افغانستان کې د دوی حقونه نه ورکولو له امله په ګاونډي هیوادونو کې په سختو حالاتو کې د درپدرې ژوند کوي.
په واشنگتن کې سیړونکو وایي په افغانستان کې په واکمنو طالبانو باندې د نړیوال فشار تر وسه طالبان دې ته نه وهڅول چې شوزو ته تعلیم او حکومت ورکړي او یا بیا د پراخ بنسټه حکومت جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي. نور تفصيلات ترته زموږ همکار ارباب محمود علي په ریپورت کې وړاندې کړي.
په تیرو دریو کالو کې افغان طالبانو خزې د تعلیم نه لری ساتري او داسې کومه تګلار نه ښکاري چې طالبان به په راتلونکي یو یا دو کالو کې د خزې تعلیم یا روزګار پر ځای کړي.
زما په خیال موږ ته تمې نه دي ساتل په کار چې دوی به په کال یا په 15 کالو یا په 10 کالو کې که چیرې دوی وی ډیر بدل بسي، دوی چې څنګه دا وخت دی همداسې بوي او په دې لړ کې نړیوال فشار ډیر ګټ نه درامخته کړي.
که خزه د تعلیم او سیاسي ډګر نه لری ساتلی شوی نو طالبانو د سره سره په تیر درو کالو کې یوازې هم فکر خلق په واک اختیار کې شامل کړی دی.
یقینا دوی هڅه کړې چې په حکومت کې د کم شمیره نسلي ډلو نمائندګي کم کړي. نه یوازې د پخوانی ریپبلک غړي بار ساتل کیږي بلکې پخوانی ورلوډان هم لری ساتل شوی دی. انتر دې چې د نسلي ډلو د طالب مشرانو پر ځای هم پښتانه طالبان ټاکل کیږي. د ښځو په اړه داسې ګامونه لیدل کیږي چې په پراخه کچه په اسلامي ملکونو کې هم نستا.
فلبه براون وای د بشري حقوقو ځنې ډلې د ښځو په اړه د طالبانو کړنو ته د جنډر اپارتاید یا د جنسي توپیر چلند نوم هم ورکوي. د ملګرو ملتونو د رپورټونو تر مخه د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې په افغانستان کې بیا تر اخرې ډلې ډېرې شوې هم دي او فعال هم دي. دغه ډلې په یو او بل نوم فعالیتونه لري او داسې خبرونه هم دي چې خپلو کې اختلافونه هم شته دي. مثال یې واکمن طالبان او داعش خراسان دي. دواړه ډلې د یو بل په ضد دي.
داعش کابل خپل دشمن جوړ کړی دی. هلته نور ډلې دي چې طالبان حفاظت کوي ځکه چې طالبان نه غواړي ځان ته د نارامۍ نورې لارې پیدا کړي. خو دا تمه ده که یو ځل طالبان ځان مضبوط کړي نو بیا کېدای شي د دغو ډلو خلاف هم ګامونه پورته کړي.
وین بام وای د طالبانو د واک په وخت کې په هیواد کې کلاری رامخته شوې ده. سلګې ډېر اقتصادي هلې ځلې یې پیل کړې دي خو په پراخه کچه په ولس کې مایوسي لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې افغانستان کې مشره الیسن ډیویډین وای په جنکو او ښځو د بندیزونو اثرات به تر نسلونو پورې رامخته کېږي. ډیویډین وای د کال 2018 پورې به د کم عمره په ودونو کې 15% اضافه رامخته شي.
A woman in Afghanistan could technically decide
dre kala rwande da afghanistan khaza da sadarat pazghal ke shamil de shwa khuda waqt ke dalishi khaza da bahar watalo aw da kor sauda da ghastalo ikhtiyar hom na lari zada na wayam che dre kala rwande har samisali da gha misali daur no khuda se halat hom no
طالبان د نړیوالې ټولنې نیوکه ردوي او وای دوی په هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دننه خزو ته حقونه ورکړي دي. نړیوالې ټولنې تر دې دمه په افغانستان کې د طالبان واک په رسمیت نه دی پیژندلې خو ځینې هیوادونو د طالبانو سره تعلقات او روزګار شروع کړي دي. تیرورست د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا کارپوهانو یو وار بیا د نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
وایس آف امریکا جی ود د واشنگتن څخه خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. خبرونه کې یو شمیر نور مهم خبرونه باندې هم تاسو لپاره تفصیلي رپورټونه لرو. هم تاسو ته د افغانستان د ولسی جرګې په خواني غړي او سیاستمدار شکریا بارکزی خبري وړاندې کوو چې هم د افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د درې کال په حق له سوې لیدې تر خبرونه کې زموږ همکاري منزه شهید سره خبرونه کې غلې و تاسو ته دغه خبرې وړاندې کوم.
اول خدای راشي د شریعت نه تعریف وکي، دویم دی راشي چې وای د خلکو کوم حقوق ځای شوی دی، دریم دی راشي چې د چا په کور د چا په مال او د چا په تغر باندې دوی ناستي، او درې څلرم دی راشي وای چې په افغانستان کې نور غیر افغاني جنگیالي څومره شته دی، پنځم دی راشي وای چې د کوم شریعت په مطابقت باندې دوی افغانستان خلکو ته د عدالت خوندی ژوند کولو او انساني حقوقو همدارنګه د یو حاکمیت په صفت باندې مسؤلیت دوی د خپل ادا کړی چې خلکو ته د اقتصادي پرمختګ، تعلیمي پرمختګ جوګه شي. افغانستان آباد افغانستان طالبان او ترلاسه کړ، مګر نن سبا چې تاسو وینئ متاسفانه په افغانستان کې هغه کوم څه چې د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې وې پسند کې لاهو شو. بې هویت افغانستان، د سختی او زلالت نه ډک افغانستان هغه افغانستان چې په تیر درې کلونو کې 8 میلیون افغانان ورنه لاړل نور ملکو ته مهاجرت وکړ او دا 8 میلیون انسان هغه انسانان و چې د نو وطن کې د خدمت جوګه و دوی د افغانستان د خلکو په پیسو باندې تعلیم تحصیل کړي وو او په افغانستان کې یو مثبت سالم بدلون غوښتنه څراوري او همدارنګه دا مشر راشد هم وایي په افغانستان کې نن سبا تعلیم او تحصیل چیرته ده په افغانستان کې نن سبا خوځو حقونه چیرته ده دوی دې دا راشي هم وایي چې په افغانستان کې بغیر له دغه سړي نه نور څوک نشته د خپل څومره خپل خلکو ته او خپل ولس ته وفادار دی او څومره حاضر دی چې خلکو سره په یو مستقیم دیبیت باندې کینی او د خلکو پوښتنو ته جواب ورکړي.
طالبان وو د ملګرو ملتونو ادارو په ګډون په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې خزي له کار څخه منع کړی دي، جنکۍ له منځنۍ او لوړو زده کړو څخه محرومه کړی دي او په ورځني ژوند چارو کې هم پر ګڼ شمېر بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. د دې تر شا تاسو څه دلیل وینئ؟ آیا د دې تر شا کوم سیاسي دلیل دی او که د طالبانو د ایدیالوژي سره دا کوم تړلې دلیل لري؟ تاسو څه ګڼئ؟
ولزه جان طالبان چې هر کله واکمنۍ ته راغلي دا د دوی دویمه واکمنۍ ده. تفاوت د لمړنۍ او دویمه واکمنۍ په مابین کې مداغه وخت هغه وخت یو وران افغانستان او نن یو آباد افغانستان دوی ته په لاس ورغلی. د طالبانو دښمنۍ افغان میرمنو سره، د افغانستان تاریخ سره، افغانستان فرهنګ او هنر سره، افغانستان ملي ګټو سره، افغانستان ملي هویت سره، حتی افغانستان ملي بیرغ سره، دا یو تاریخي دښمنۍ ده. دا کوم نوی خبره نه ده. هغه خلک چې په دې فکر باندې و چې ګویا طالبانو کې بدلون راغلی، تغییر راغلی، د دې فکرونو کې متاسفانه نن موږ د سترګو په سر وینو چې دوی نه تنها چې بدلون نه مني د نه په افغانستان کې، بلکې هغه بدلون چې په خلکو کې راغلی هغه هم دوی ته د منلو وړ نه ده. تاسو فکر وکړئ افغانستان په راتلونکي نور کلونو کې په د خزینه په چارو کې نه به موږ یو روزلی ډاکټر ولرو، نه به یو انجینیر ولرو، نه به یو قابله ولرو، نه به یو ژورنالیست ولرو، نه به یو اقتصاددان ولرو، نه به یو مهندس ولرو. یعنی افغانستان داسې یو کاندې ته لاړ چې متاسفانه هیڅوک به نور په افغانستان کې مخصوصا د ښځو او جنکیانو د تعلیم سره چې نن سبا ورته بند شوی دی په جریان د درې کلکو کې یو ستر شاتګ درلود، او دغه شاتګ هم د عقیدې او د فکر د لحاظه دی او هم دوی یې.
وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه تاسو وړاندې کیږي. په پېښور کې د کتابونو سوداګر وایي افغانستان کې طالبان په واکه راتلو وروسته د دینی مدرسو د نصاب او ځینی نور په اسلامي موضوعاتو لیکلي کتابونه کاروبار سوچنده سیوا سوی دی. کاروباران وایي خود دینی کتابونو پرته د مکتبونو درسي کتابونه او د دې ترڅنګ د ادب، سیاست او نورو موضوعاتو د کتابونو کاروبار لاندې کچته رالولل دی. په دې حق لباندې د دیوا خبریال عثمان خان په پېښور کې د کتابونو او د چاپخانو تاریخي بازار جنگي مالکي کاروباریانو سره خبرې کړې دي. تاسو ته اورو.
دا د پېښور مشهور او تاریخي د کتابونو او چاپخانو مرکز جنگي محله ده. جنگي مالا د دینی او مدرسو د نصاب د کتابونو لوی کاروباریان وایي افغانستان کې د جمهوریت نظام ړنګېدو او طالبان په واکمنۍ کې د راتلو وروسته کاروبارونه ډیر سیوا شوي دي او په لویه کچه د تورخم د لارې افغانستان ته دینی کتابونه استول کیږي.
څنګه چې افغانستان کې طالبان حکومت راغلو نو مدرسې هلته ډېرې زیاتې شولې. دلته چې کوم زموږ علما په کیمپونو کې چې کوم مدرسې وې هغه چې ټول افغانستان ته منتقل شولې، او چې کوم زموږ دلته غټ غټ علما ټول افغانستان ته لاړ. نو لهذا زموږ کار د امارت اسلامي سره ډېر ښه شوی دی.
پېښور کې بیا د روانو چارو، ادب او شاعرۍ په اړه د کتابونو کاروبار کوونکي وایي د تیرو دوو کالو راسي افغانستان کې واکمنو طالبانو پاکستان ته په یادو موضوعاتو کتابونه نه پرېږدي او د تیرو سو میاشتو راسي د دوی کتابونه په تورخم پوله ایثار کړي شوي دي.
د
د دې طرف نه هم کوم کتابونه لیګو نو دوکانداران تل پزړه کې دا یاره لري چې هسې نه مونږ دا کتابونه یوسو او امارت مونږ ته پیس تکلیف جوړ کی کومه اخیری کتاب یعنی چې اوس د ګلمن شهید کم کتاب چاپ شوی حد نه لري هغه هم افغانستان کې بین شو او کتاب دوکاندارانو د یاري وانخست او پلور ته وړاندې نه شو.
افغانستان کې واکمنو طالبانو تر دې دمه په کتابونو د بندیز په حق لا سډول اعلامیه نه د خبره کړي او نه کوم چارواکي په دې موضوع کوم بیان مخې ته راغلي چې ګینه د ادب سیاست او نور موضوعاتو په کتابونو بندیز دی. د جنگی مالی د دینی مکتبو کاروباریان وایي د مدرسو د نصاب سره سره ځین نور په اسلامي موضوعات هم د کتابونو خرڅ سیوا شوې دي.
لکه د زنانو په نصاب کې مهم کتاب بهشت زیور دی. بهشت زیور مونږ په پښتو کې ترجمه کړي جنتی کاله هغه د فقه مسلې ټول بیا پاغه کې یو بل دی درسي جنتی کاله چې زنانو کم د فقه مسلې او پاغه به تاسو ته اومخم لکه سوال جواب شکل کې زنانه په اسانه باندې پیشي نو الحمدلله هغه خداغي نم خریداغي نه پس تبلیغ ماشا الله جی د کونړ مرکز تا د جلال آباد مرکز ته زمون پښتو کتابونه ډیر زی.
دا جنگی مالی د کتابونو کاروباریان وای دوی ته افغانستان لخوا د دینی مدرسو نه پلو یا کچه د دینی کتابونو اډرونه راشي خوای پورستیو کی د پاکستان لخوا د ویزو د سخت شرایط لامل افغانستان نه راتلونکو کاروباریان او د مدرسو د کون کی د ستونزو سره مخ دي. د پاکستان نه علاوه د دینی مدرسو زنی کتابونه چې فارسی او عربی جبو کی چاپ کیږي دغه کتابونه د ایران نه پډې رشمیره کې را روان دي چې د پاکستان په نسبت به ارزانی دی او بغیر د سخن نه دغه هیواد ته رسی. عثمان خان وایس اف امریکا ڈیوا پیښور.
په پاکستان کې افغان شزینا فعالینې وایي د کابل سکوت سره د افغان انجنونو ژوند او هیلې هم سکوت شوې دي او هلته طالبانو په خپل درې کلنی حکومت کې شزیله یو شمیر مصیبتونو سره مخ کړې دي. نور تفصیلات اسلام آباد څخه د دیوا خبریال وقار احمد په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
پنځه ویشت کلنه فاطمه کریمی په افغانستان کې د ښځو د حقوقو فعاله ده چې په افغانستان د طالبانو واک وروستو ژوند ته خطر لوجې پاکستان ته کډواله شوې او له تیرو دریو کلونو راهسې د مالی ستونزو له کبله د اسلام آباد په یو شاته پاتې سیمه کې د مهاجرت ژوند کوي. وای په افغانستان کې د طالبانو درې کلن لاسته راوړنې هلته بیکاری، ناامنی او په ښځو ظلمونه دي.
فکر نه کوم چې په افغانستان کې طالبان به شوز ته حقوق ورکړي او دا هغوی په خپل دویم واکمنۍ کې هم ثابت کړه چې دوی له شوزو ویریږي نو ځکه کوشش کوي چې شزی په شابوزي دوی نشي کولی چې ورته حقونه ورکړي.
اگست کال 2021 کې چې کله طالبانو یو وار بیا په افغانستان اقتدار په زور ونیولو نو په لکونو خلک پاکستان ته کډواله شو او اوس پاکستان ته کډه شوی افغان میرمنې کم دریم هیواد ته د تک په انتظار ستړي ښکاری. د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه دا محل شاوخوا 3 میلیون افغانان په پاکستان کې میشت دي. په دې ورستیو کې د پاکستان حکومت په لویه شمیره کې غیر قانوني افغان وګړي استلی هم دي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د 3.5 میلیونو کډوالو بیرته هیواد ته د راستنېدو تایید هم کړي. په افغان کډوالو نظر ساتونکو پوهان په پاکستان کې میشت افغان وګړو په تعداد نیوکه کوي.
موسر نه پورې دا کریډیبل ډیټا نشته چې موسر د وخت کې سورا کسان دي پاکستان کې. 2002 کې د ګورنمنٹ اف پاکستان کوم سټانډ و چې موسر 4.5 ملین ریفیوجیز دي. نن 2024 کې هم مغا سټانډ ده. نو د دې کې چرته فالټ لاین دا چې هغه باندې نه ګورنمنٹ نه ادارې نه انټرنیشنل کمیونټي سو کم دې باندې هغه کې چې کوم لاړ دي لکونه خلک پاکستان نه هغه باندې انویسټمنټ شوه ده پیسې لګېدلې دي هغه لاړ دي نو بیا خلک هغه سه اوره تعداد ویلې ده. رجیم چینج نه پاس اونلی 8 لاکھ کسان نه غلي 8.5 لاکھ 4.5 ملین سټل موسر دي هغه هم یو رف اسټیمیټ ده موسر کریډیبل ډیټا نشته.
د انساني حقوقو تنظیم هیومن رائټس واچ ویلي چې په کال 2021 کې د بیا واکمنې دو ورستو طالبانو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په لړ کې سنگین صورتحال جوړ کړي دي. افغانستان د دنیا د بدترینو انساني بحرانونو څخه تیریږي او افغانستان د دنیا یوازنی ملک دی چې جنکۍ پکې د شپږم ټولګې نه پورته سکول ته نشي تللې. د ایچ آر ڈبلیو د تازه بیان په اړه د طالبانو دریز لا مخې ته نه دی راغلی، خو طالبان په افغانستان کې د انساني حقوقو او په خصوصي توګه د ښځو د وضعیت په اړه تشویش ردوي او په دې لړ کې د خپلو تګلارو دفاع کوي. سیړونکي وایي د طالبانو د واکمنۍ لاندې په افغان ټولنه کې ښځه کېدل په خپل یو لوی چیلنج دی.
پہاغوی د تعلیم لارے بند شوی، کار روزگار بند شو او لکور بہر وتل هم بند شول. د نهی انل منکر د وزارت د جوړې دو سره پکوړو وهل هم وشول او لری نه د چ سنگسار کېدل هم وشي. د خزو سره د تړل ستونزو په هواری کې پرمختګ د نش برابر دی. هغوی ته هیڅ نه ورکول کېږي. د ابتدایي تعلیم نه پورته زده کړې هم نشي کولې او راتلونکي ډېر تاریک دی.
فاطمه کریمی هیله مند ده چې یو ورځ به د طالبانو حکومت هم د ښځو د لاسه ختميږي.
د ټولو سختیو سره زه افغان جنو ته د پیغام ورکوم چې قوي اوسئ او روشانه راتلونکي ته امیدوار اوسئ، ځکه د هرې تیارې پس رڼا شته.
وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
مریم کریمی و کلنه و چې پلار یې په کابل کې په بمی چاودنه کې ټپي سو. د هغې د پلار مزوري د مریم ټولې کورنۍ د سوچ او فکر محور بدل کړی. هواغه په 12 کلنۍ کې له خپلې کورنۍ سره امریکا ته راغله. مریم د طالبانو په واکمنۍ کې انجنونو ته د آنلاین تعلیم ورکولو یو نوې لار پرانسته ده. نور تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې.
مریم کریمی په یو داسې افغانستان کې سترګې غړولې وي چې د بدمنۍ له سببه ابتدایي تعلیم او روزنه یې مور د کور په درشل دننه کړې وه. مریم سکال نه یوازې په خپل د کالیفورنیا د برکلی پوهنتون څخه په پولیټیکل اکانومي او فارسی ادبیاتو کې ډیګري ترلاسه کړه، بلکې په افغانستان کې سلګونو جنکو ته د تیرو دریو کالو راسي آنلاین تعلیم هم رسوي.
مش د کون کو ته د انټرنیټ او مالیم سہولت ورکو. زموج آنلاین سکول کی هر ورځ څلور ساعته او هفته کې 15 ورځې تعلیم ورکول کیږي.
مریم کریمی په امریکا کې د ایجوکیټ چایلډ فار چینج اورګنایزیشن یا اکونومي یو تنظیم بنسټ یې خو دی. درې کال وړاندې چې د طالبانو د واک اخیستو وروسته په افغانستان کې د جنکو په زده کړو بندیز ولګولې شو، مریم هغې ته په آنلاین بڼه د تعلیم ورکولو یوه نوې لار پرانسته. دا مهال د مریم د کوششونو په نتیجه کې شاوخوا 2500 جنکې په کور آنلاین تعلیم حاصلوي.
Now that I have graduated, I want to
وشه ما په خپل ډیګري واخیستله او وخت هم لرم. نو هڅه کوم چې د دې خپل پروژې دایره وسیکړم. زه کوشش کوم چې په لویه کچه فاند لپاره هڅه وکړم چې 2500 نه بلکې ټول افغان جنوتا د تعلیم بندوبست وسی.
مریم دا بنسټ د خپل کورنۍ او د پوهنتون د ملګرو په مرسته سره چلوي. د مریم مور ناجیا حاجی زاده چې په خپل هم د بشري حقوقو او د جنکو د تعلیم مبارزه ده، وايي هر هغه تن چې د دې بنسټ سره تړلې دي د رضاکار په توګه کار کوي.
کسان چې دلته کار کوي د ولنټیر او رضاکار ده او افغانستان کې مونږ د دې ضرورت لري، ځکه چې دا غي کار ته نيزي او مونږ هم غواړو چې هغه سپورت وکړو. د دې خاطر د ټول معلمین د افغانستان څخه، ځکه چې دا غي په کلچر باندې پويږي، هغه ټول دود او دستور باندې پوهه.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، ساينسي او کلتوري اداري يونيسکو درمخه د محل 80% هغه افغان جونې چې عمرونه یې سکولونو د تلو دي د تعلیم تر لاسه کولو نه محروم دي. په کال 2020 کې وخت تل رسیدو وروسته طالبانو په افغانستان کې اول د شپږم ټولګي پورته په سکولونو او بیا په هنتونونو کې د جنکو او خزو په تعلیم بندیز اعلان کړی وو. د نوم او مخ نه خودو په شرط د آنلاین خونځي زده کوونکي وایي چې په داسې وخت چې د دې سره د خپل تعلیم جاری ساتلو بل کومه ذریعہ نه و پاتې، د آنلاین خونځي دوی ته د تعلیم حاصلولو نوې لارې پرانستي.
Sometimes I feel like I'm stuck in a dungeon, but it shouldn't be disappointing.
کله کله رات دا سخکاری چې پقید کیو، خو نه امید کېدل نه دی پکار. یکو موږ لپاره د زده کړې نوې لارې پرانستې دي چې بدلې ژبي او نوې زده کړې وکړو او خپل مستقبل جوړ کړو.
د مریم کریمی د وینا تر مخه د دې پروژې خرچه پوره کولو لپاره مریم او د هغې ملګری د تیرو دوو کالو راسی په برکلی پوهنتون کې کلتوري نندارتونونه جوړوي او تر اوسه پورې یې د $50,000 لپاسه فنډ راغون کړی.
It costs $15 a month for a student to
The use the count ki mahana kharcha $15 jodeje da malim da budget thol darumadar dhaghi pa tajruba aw waqt war kawul de nivi malim ta muj $10 war kawo paraton ki da budija ba muj ziyata wo
da afghanistan da tiro salur la pasa la sizo be sabate khpali nakhi da dagh hewat da har wagri pa jund prekhi maryam wai chi da khpali mazay tekhta nakigi خوکو یو تن غواړي نو په خپل مهنت یو نوی راتلونکي جوړولې شي. مریم د جنگ زپلی افغانستان د ماشومانو د تعلیم خوب لیدري او نن د هغې بنسټ د سلګونو افغان جینکو د تعلیم ترلاسه کولو خوبونه ریښتیا کولو کې د هغې مرسته کوي. راشد خټک، وی او ای، ډیوا، سان فرانسیسکو.
د ډیوی لیدونکو تاسو د ډیوی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصونه شی. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیوی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
وایس اف امریکا ڈی وای یو ساته خبری خبرونه تاسو ته د واشنگتن ډی سی سټوډیو څخه وړاندې کوو. مننه چې تر دا وخت را سره ملګری یاست. په خبرونه کې نور هم مهم خبرونه باندې تفصيلات به درته وړاندې کوو، خو هم د تورخم د دروازې یا د پولي په حقله ریپورت درته لرو چې د پولا د درو ورځو د تړل کېدو وروسته یو وار بیا نن پرانستل شوې ده او د تجارتي هلو ځلو ترڅنګ د پیدا خلکو تګ راتګ هم ور باندې پیل شوی دی. په تورخم کې حکومتي ادارو چارواکو وایي چې تورخم لاره چې نن په وو بچو وروسته د خلاص شوې ده. نور تفصیلات درته د فرید شینواری په ریپورت کې لرو.
د اگست په 15مه د تورخم لارې پرانستل کېدو سره سم په سلګونو شمیر کې دواړو خواو ته رئیسار شوي مسافر او مالونو ډک ګاډو تلل او راتلل پیل شوي دي. ډرایوران وایي د لارې خلاصېدل هغوی دپاره یو ښه زیری دی، خو د سفري اسنادو یا ټیټ ستونزه یې لا هم نه حل شوې پرته ده.
نیمون خو دغه کار تقریبا ډیر مودې نه کیږي چې دغه ډیر متاثره شوی ده او لاریزنو ته ډیر غړ غړ تاوانونه وراوښتي دي. کله چې دغه د سبزی سیزن راسي نو تقریبا لکه دغه جون جولای نه دی خو د میاشتې راسي په غونډ عمر کې لکه د ما 15 کاله کې زیات ته راځي، نو داسې ورځ مونږ نه دلیدلې چې دا ګیټ یو ځله بند نه سي یا کولاو نه سي یا اخوانه یا دیخوانه. د مونږ د دواړو حکومتونو دا خواسته که د افغانستان ده که د پاکستان ده چې د تجار د خوار غریب د زمیندار په حال د رحم وکړي.
په تورخم کې حکومتي ادارو چارواکي وایي د اگست په 15مه ټول دفترونه فعال کړي او تجارتي هلې ځلې او پیاده خلکو تګ راتک پیل شوی دی. د تورخم لارې تړل کېدو د لاسه ګڼ مسافر رئیسار شوي وو چې پکې ځینې د زړه، سرطان او نورو ناروغیو باندې اختتنان هم شامل وو.
درې ورځې بعد نن اولی هغه و چې موږ راغلو خامخا د درې ورځې خو بالکل لاغه او تکلیف وو. اوس راغلو اوس الحمدلله هیڅ تکلیف نه و، صحیح سالم راغلو، نه چاته په تکلیف کړو نه راته تکلیف ملاو شوی. دوباره بالکل بغت بند شي په تکلیف ده ټول زنانه او ماشومانو ته ټولو ته تکلیف ده، سړی ته هم تکلیف ده، رنځورانو ته هم تکلیف، هغه تکلیف ده، هغه تکلیف.
تورخم پوله د اگست په 12 نیټه مازیګر ناوخته د پاکستان امنیتی ځواکونو او د افغانستان طالبانو په یو بل ډزې کړې وی چې ل عملی پوله د دواړو خاو تک راتک د پاره تړل شوې و. مسافر وای باید دواړه ملکونه تلونکو او راتلونکو تنانو ته مشکل جوړ نکړي.
مشکل هم دا دی چې کینسر یې دی او د دې دلته پاتې کیدل ښه نه دي. پکار ده زر افغانستان ته لاړه شي. یوازې دا او مور یې په افغانستان کې ده. موږ دلته پیسې نه لرو او قرضدار یم. نو غواړو زر لاړ شو.
حکومت ادارو چارواکی وای د لارې خلاصې دو سره دوړ خیزه تجارت هم په ځای شوی او یوازې هغو گاډو ته مال وړلو او راوړلو اجازه ورکولې کیږي کوم سره چې ټیټ پنوم سفری اسناد تا. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
تاسو د تورخم د لارې د خلاصېدو په هکله تفصیلات واوریدل. هم چې درې ورځې د تورخم گیټ یا پوله بنده پرته وه د دې اثر د پېښور په سبزی منډي کې په بیوپارانو باندې هم نیغ په نیغه پرېوتی دی. سادیه قاسم شاه ورسره خبرې کړې دي او ستاسو لپاره تفصیل لري.
چې کله په تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله ناڅاپه وتړل شي نو د مال نه ډک گاڑی دواړو طرفونو ته ودرېږي او د تورخم نه تر پیښور د دوه ساعته مزل د سو سو غنټو او ورځو شي او د تازه میوه او سبزیانو بیوپاریانو ته مال راوړل ګران هم پریوزي او مال هم خراب شي. د پیښور سبزی منډای د ټماټرو بیوپاریان د دغه تاوانونو نه تنگ راغلي دي.
موږ کم پیسې چې موږ هلته ورکړې وې مخکې ټماټرو ورلېګلو هغه ختم شوه. بس اوس موږ سره درول او سترک موږ نور پاتې نشته او د دې اصل وجه دا ده چې د تورخم بارډر کله بند کله کلو کله بند کله کلو په دې وجه باندې ټماټر نو پر روان شي. دا خو ټماټر دی او رزق دی په دې بس خندا وشو دا بس دا زموږ پر یاد دی او د ټول دنیا ته پته ده جنن په 1900 زره پورې خلصيږي او په 2000 باندې تل ترارسي
او د ټول سراسر نقصان دی. نو بلای مهرباني موږ سره چې دې ما توغره دا تاون دی دا ټماټر ټولې وګه دا دی خو ګوره دې ټماټر ترې شو ور دي نه دا شی جوړ شوی دی دلته نه ډک شو یو شانتی دلته چې بیر ارسی دا په غلام خان او په شارینو باندې راځي د خپل لار د تورخم دا خو خیر دغه د وځي چې نه کړه د نقصان د وځي کی غریبانه په غیر چې دا غی کریم دبل دا نو مهرباني دی وکړو دا کرایانو کې دم گزارو کې دا ټیکسونه دي کم کی
مال نه په ټول خراب شي. موږ نن تاوان دی خپل دی پاره نن تاوان دی ورته نن تاوان دی مثال موږ یې بزر وادي به پښتو پښتو په وسه او په تاسو وخت موږ هم بګی خپل ځان بارو چې پنشي
په پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولي د تورخم دغه تجارتي لارې په 12 اگست د دوه طرفونو د یو چیک پوسټ جوړولو شخړې د وجه د دوه طرفونو د دزو پیښې نه پستر لشيوا. د پاکستان د طرفه د افغانستان امنیتي چارواکو ته د خبرو اترو دعوت ورکړل شوی خو په دې حق لا هیڅ قسمه پرمختګ نه شوی او دغه شخړه لا نه ده حواله شوی. خو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارتي کمیټه غړي شاهد حسین وای په پوله د تجارت روان ساتلو لپاره حکومت ته ټول علتونه لري کول پکار دي خو یو ول پکار ده دواړه ملکونه خپل سیاسي روابط بهتر کړي.
وخت په وخت سرحدات بندیدل وخت په وخت کله د موقتی اسناد کله د ویزه په وجه دا ټول یو اشاره ده موږ ته چې سیاسي عمل چې کم دی د دواړو ملکونو ترمنځ چې کم سیاسي عمل دی سیاسي روابط دي هغه متاثر دي. نو کله پوری چې سیاسي عمل د دوی جوړ شوی نه شاید دا تجارت عمده سره روان دي.
په پاکستان تاجران د دوالو غونډي هوادونو ترمنځ د دوه اړخیزه تجارت کې بهتري کې د تورخم لارې وخت په وخت ناڅاپه بندیدل یو غټ رکاوټ ګني او غواړي دا مسله هواره شي. د پاکستان حکومت په خپل هم منی او د دې شمیرې هم خای چې تیر کال سه یو زر اته سوه یو شپېته میلیونه ډالرو د دوالو ملکونو ترمنځ تجارت شوی او پاکستان افغانستان یو لوی تجارتي ملګری ګني. کیمرمن هاشم علی سرا سادیہ قاسم شاہ وی او ای ڈی وا پیښور.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه لري دوام لري را سره ملګری اوسېږي. د پاکستان فوج وای چې فوج د آی اس آی پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال ریټایر فیض احمد د کورټ مارشل د قضیه په تړاو درې نور ریټایر فوجي افسران هم نیولې دي. فوج ویاندی ادارې اس پی آر ویلي دغه افسران د فوزي قاعدو د سرغړونو په وجه نیول شوي دي. په دې هکله وروستۍ تفصیلات اخو د ډیوا د خبریال الیاس خان صاحب سره چې دا مهال د سکایپ په لارې موږ سره ملګري شوي دي. جوړ په خیر الیاس صاحب، ستړي مسې. ډیره مننه
کوم.
الیاس صاحب، دا د درې نیول سو فوزي افسرانو په اړه سوال کیږي چې دا څوک دي یا څومره مهم څوک یو باندې وو؟
جی کلثوم کاکڑ، نن چې کوم دا آئی ایس پی آر فوج باندې ادارې دفاع کوم بیان مطبوعاتو ته ورکړی شوی دی، نو په هغې کې دا ویل شوي دي چې د پخوانی آئی ایس آئی مشر جنرل فیض امیر پر ضد چې کومه د فیر کورٹ مارشل جنرل کاروائی پیل کړې شوې ده، په هغه سلسله کې دوی درې نور پخوانی فوجي اعلی چارواکي په خپل تحویل کې اخیستي دي، یعنی نیولي دي، او دا هغوی نه پلټنې روانې دي. پوسټ په دغه پریس ریلیز کې په دوی باندې دغه تور لګول شوی دی چې دوی د آرمی ایکټ یا قانون او د هغوی نظم و ضبط خلاف ورزي کړې ده، او څنګه چې د ریټایرمنټ نه پس هم دوی په دغه سیاسي لاسوهنې کولې، پس هم ډېر زیات تسلیحات خو نه دي ورکړی شوي. د دوی څه رینکونه وو یا او البته په ځایي میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو باندې دا ویل کېږي چې دوی کتاب دوه بریګیډیران دي او یو کرنل دی کوم چې سینئر افسران دي. د پوز او په ایس پی آر په پریس ریلیز کې دا هم ویل شوي دي چې همدغه رنګ کاروایی د پلټنې په پوز کې د نورو هغه افسرانو پر ضد باندې هم روانې دي کوم چې د پخوانی د آی ایس آی مشر سره په دغه اړې ګړې پیدا کولو یا د پوز پر ضد باندې کوم د یو نظام چلولو یا دای کې اختلافات راوستلو تورونه دي، نو هغه پلټنې هم روانې دي. او ځای مطبوعات دا وایي چې کېدای شي راتلونکو ورځو کې نور رستاریانې هم وشي.
الیاس صاحب، په ښکاره توګه خو په مطبوعاتو کې څه ناراضي، خو آیا په فوج کې دننه داسې اوازونه یا مشران شته چې د فوج د مشر یا د پالیسۍ خلاف یا بیا د تریک انصاف سره همدردي لري؟
جی کلثوم، دا فوج کې خو ظاهر ده دا یو ډېر سخت ډسپلن دی، او چې کوم د فوج د مشر یا کور کمانډرانو د غونډه کې کوم څه سلو شي، نو هغه چلیږي په خارجي تګلارې سره ریلیټډ وي او هغه کورنۍ تګلارې سره وابسته وي. په فوج کې دننه داسې قسمه څه بیانونه خو مخې ته نه راځي چې آیا په حاضر سرویس افسرانو کې دغه اختلافات لري. خو زیاتره چې دا اوس کم نیول شوی دی یا یو میاشت وړاندې د یو ایس پی آر بیان راغلی چې یو لیفټیننټ کرنل یې په دې باندې د نوکرۍ نه لرې کړو، څوارلس کاله باندې ورته ورکړلو، چې هغه په فوج کې دننه د بغاوت لپاره خپل نور افسران چې کوم دی هغه هڅول. نو دا رنګ ګمبوسې شته دی چې په فوج کې د پخواني وزیر اعظم یا تاریخ انصاف پلویان شتون لري، خو ظاهره ده چې په ظاهره باندې هغوی نمونه بیا مخې ته نه راځي. او زیاتره کومه د پخوانی د ایس آی د مشر دغه نیول دي، نو دغه هم که یو طرف ته ټاپ سیټي د دغه هاوسینګ سکیم یې د درغلو تورونه په ده باندې دي، نو بل خواته په ده باندې دغه تورونه هم دي چې د ریټایرمنټ نه پس هم د پخوانی وزیر اعظم یا د پاکستان تحریک انصاف په لګیتوب کولو او په هغې کې دوه پوره پوره لاس وو او په فوج کې یو تقسیم را پیدا کړی وو، نو دا هم یو الیګیشنز یا تور په باندې لګول کیږي.
او دا وخت په پاکستان کې د بلابل سیاسي ګوندونو چې کوم مشران دي هغه سوای د فوج په دی ګام؟
بالکل، دې باندې چې کوم افسر عمل د بلابل سیاسي ګوندونو لپاره غلې دي، نو هغه کې خو سره شهرت ظاهر ده چې کوم حکومتي ګوند د ټولنې له پاکستان مسلم لیگ نو دا غیدا ځینې مشرانو لخوا بیانونه میډیا ته ورکړل شوی دي. اصل عمل په دې گرفتاری باندې په زمینت پوتلې ده، هغه کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه سیف دا ویلي دي چې کله دغه پښتنه وشوه چې آیات باندې هم مایو ته تشدد په پیښو کې د پخوانی آی ایس آی مشر په زمینت لاس وو، نو هغه نیخ پنې لخونه وي خو هغه وی کې دې شي نه هم مایو چې کوم د خلک را پاره دیلو دوی ته لاجستیک سپورټ پیز امید ورکړی او اختلاف وزن کړی وی چې کم کم ځایونه باندې با تاسو بریدونه کوي. دا غرنګ د وزیر اعظم د سیاسي چارو مشیر رانه سنولای بیا مدواتو ته ویلي دي چې پیز امید نه چې کوم انکوایری تر دې د مشوي دا نو دې کې نور هم ډیر زیات سي دونه خلکو ته پګوت شي، او ته دا ویلي دي چې په خواني د پوز د ایس آی مشر با په سیاسي چارو کې د ریټایرمنټ نه پس هم لاسوهنه کوله کوم چې د پوز قانون پر ضد چې تر دوه کالو پورې چارواکي ریټایر شي نو هغه په سیاست کې لاسوهنه نه کوي خو دغه کوله. خو البته بیا نن د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اډیالا بندي خانه کې کوم د یو سل نوي میلیون پاونډو دغه قضیه د پته باندې هغه کې خبر اعلان ته دغه ویلي دي چې دا د پوز اندرونی معامله ده. خو جرنل فیزمی ته پاکستان یو اساسا و چې هغه موږ ضایع کړ دا هم ویلي دي چې باید دا احتساب کیږي او دا رنګ احتساب دی بیا دا هغه ټولو خلکو شي چې تاسو کې قسمت ورنه په پخوا په داسې کیسه په خلکو یا جنرالانو باندې هم لګیدلی دي.
ډیر مننه الیاس خان صاحب، ښه وخت ولري تاسو. مننه
مننه تاسو
کتونکو را سره ملګری او سیرجی ریپورتونه درته وړاندې کوو. مطبوعات وایي په پاکستان کې په تیرو څو ورځو کې د انټرنیټ تیزوالی کم شوی دی. خبریالان وایي چې د انټرنیټ د مسلې د وجې دوی نسی کولای چې خپلو ادارو ته په وخت خبرونه، عکسونه او ویډیوز ولیږي. نور تفصیلات تاسو د ارشد مومن په ریپورت کې وړاندې کوو.
کامران علی شاه خبریال دی. د روزانه په حساب د پیښور های کورټ نه خپل ادارې ته خبرونه لیږي، خو وایي د انټرنیټ رفتار کموالی د دوی په کار کې لوی خلل جوړ شوی.
نو چې ټیکس هم لګي، نو چې یو سلور پنځه لاین وي کې هغه ته لګي، نو هغه ته به انتظار کې علاج می بیا تصویر کې لګي، نو هم دغه صورتحال دی. که ته خپل ډاونلوډ کې یو څه یا تا ته راځي، نو په منځ کې پکې سدا سے بیریئر شته چې هغه دغه سپیډ کنټرول کړی دی او د سپیډ کنټرول سره
د کامران علی شاه په سیر ګڼ شمېر خبریالان د انټرنیټ د تیزوالي د کمیدو د وجې د مسلو سره مخ دي. دوی وایي په فیسبوک کې خلکو ته رسۍ کمه شوې، په واتس اپ یې اواز، ویډیو او عکسونه لیږل د نور کله په مقابله کې ډېر وخت غواړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د انټرنیټ خدماتو ورکولو د اتحادیې د قوله لیکلي په تیرو څو هفتو کې په پاکستان کې د انټرنیټ رفتار د دیرشتو نه تر څلوېښتو فیصدو پورې راکم شوی دی. څېړونکي وایي پاکستان کې د ولسمې پرورۍ نه راپه دې خوا ایکس یا ټویټر تړل شوی او اوس نورو ټولنیزو رسنیو کې هم مسلې جوړې شوې چې ورسره د اظهار رای په ازادۍ قدغنونه نور هم سیوا کیږي.
هغه سیس چې کله به هغه به د ادارو ته ټلیفون کېده یا به یو خبریال ته او صحافي او تجزیه کار ته برای راست ټلیفون کېده، نو دا غي اثر به دومره نه وسومره چې اوس دغه پیج تاول سره کې انټرنیټ سپیډ کم شو یا بینډوث کم شو یا ریچ کم شو. ډېر زیات متاثر شوی دی د خلکو خبره چې دا هغه اوس په هغه انداز باندې نه رسي.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ادارې لا تر اوسه د انټرنیټ مسلې په اړه کوم بیان نه دی خور کړی، خو په انټرنیټ نظر لرونکي وایي چې د ریاستي ادارو لخوا داسې ټکنالوژي کارول کیږي چې د انټرنیټ رفتار کم کی او په ټولنیزو رسنیو باندې سار زیات کی. قانون پوهان وایي معلوماتو ته رسی د هر تن بنیادی حق دی او د دین خلک محرومه کول د پاکستان د اساسي قانون نه سرغړونه ده.
او یقینا دا د فندامنټل او رائټس خلاف ورزي ده چې کانسټیټیوشن کې واضح لیکلي دی. آرټیکل 19A لاندې واضح موږ له ملاو دي چې رائټ ټو ایکسپریشن اند رائټ ټو انفارمیشن دا ته د چا هم نشي وایلیټ کولې. دا خو آئین پروټیکټ کړی دي، او کدا سو کوي نو دا یقینا آئین خلاف ورزي ده او د انساني حقوقو خلاف ورزي ده، باید دا بند کړی شي.
په پاکستان کې د نوړاندې هم په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو باندې بندیزونه لګیدلې دي. د بی پولی خبریالانو تنظیم آر ایس ایف په خپل وروستي ریپورت کې ویلي پاکستان د مطبوعاتو په ازادۍ کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې په 152 نمبر دی. پاکستان حکومت تل ویلي دوی د میډیا په ازادۍ یقین لري او ملکی مفاد په نظر کې ساتلو سره کره معلومات عوامو ته ورکول د هر یو خبریال ذمہواری ده. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د قطر په سر شار دوحا کې نن د اسرائیل او ماس ترمنځ د غزا جنگ ودرولو لوزنامې لپاره امریکا، قطر او مصر مرکچان د اسرائیل استازو سره خبرې اترې کوي. حماس اعلان کړي چې خبرو کې به برخه نه اخلي، خو استازي وایي وروسته د دې مرکچانو سره وویني. موږ سره د سکایپ د لارې د نیویارک څخه سیرنکار جانګیر خټک صاحب ملګري کیږي. جوړ په خیر خټک صاحب، ستړي مسئ.
ډېره مننه کلثوم صاحب.
خټک صاحب مننه. تاسو څنګه غړي چې سمره چانسز لري دا خبرې چې مخ په لاړ سي یا دا خبرې بس غټه راوړي؟
وري چې څو پرې د دې خبرو غټه ورکې دو تعلق دین او هغه انحصار خو په دوو کسانو دی، یو د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو او بل طرف ته د حماس مشر یحیا سنوار. دا دوا کسان دي چې کوم به آخري کې د دې فیصله کوي. خو نن چې کوم خبره ترې شروع شوې دي په دوحه کې چې کوم ځکه د امریکې استخباراتي ادارې سی آی اے مشر بل برنز، د موساد مشر ډیوډ برنیا، بیا د سپیسر والا چې کوم استخباراتي ادارې مشر دی، او بیا د قطر وزیر اعظم عبدالرحمن بن جاسم الثانی دې ناستي خبره ترې شروع کړې دي. د امریکې قومي سلامتي ویان اغه جان کربی هغه دا وینا ده چې دا یو هله بند ابتدا ده، او امکان دا دی چې دا خبره به نن بس تر سره نشي، بلکې کې دی شي چې سبا هم جاری او ساتل شي. او سوال دا دی چې د دې نتیجه بس وی ځکه چې حماس کو نشته دي. نو حماس ګرچه د دې خبرو کې ناشتي نه انکار کړو، خو دا ضرور ویلو چې به ورستو به موږ د سره خبره ترې ضرور کوو. نو ماته دا ښکاری چې کې دی شي چې دلته کې اسرائیل دې ته رضا شي چې هغه شکونه چې کم ته حماس اول در تیار شوی دی، نو بیا د دې امکان کې دی شي چې په دې باندې سن نتیجه راوځي. خو دا وخت مونږ هیڅ هم نشو ویلې ځکه چې حماس په شخصي توګه په دوه خبرو کې نه دی شامل، او ځکه دې باره کې دا وینا ګران ده چې د دې فوري نتیجه به راوځي. نتیجه امکان دای چې راو بزي او فوري ماته ګران ښکاری.
او خټک صاحب د سیمیز طاقتونو په حق لکره ته وایست چې اغه رول ته څنګه کتنه کیږي، او په خاصه توګه د ایران لخوا د حمله ویره وسمستا یا کلش ډیر کم ښکاری؟
بالکل حمله ویره وسمشته دي، او د امریکای حکومت یعنی بایدن ادارې کې دا خیال دی اغه دا حسدا چې کدا د اوربند خبره تیار یعنی کامیاب شولې، نو په دې صورت کې بیا ایران به هغه جواز او بیلی چې کم درلاندې هغه په اسرائیل باندې برید کول غواړي. یعنی دلته کې په ایرانی واکمنو یعنی امریکایي میډیا کې د ایرانی واکمنو طرف دا خبرونه خور کیږي لګیا دي چې هغه دا وایي چې کا دا اوربند وشولو، نو بیا کې دي چې ایران فوري برید و نه کی. همدغه خبره حزب الله د طرفه هم امکان د ته جراب شي، گرچه حزب الله بریدونه جاری دي. نن هم حزب الله تقریبا 25 راکټه او یو ډرون برید کړه دی په غلیلی سیمه کې چې کم مقبوضه غلیلی علاقه ده چې کم اسرائیل دا شام ناغسته وا قبضه کړه وا. نو الته کې خو لا اوس هم لو انټنسټی جنگ یا چې کم یو محدود جنگ خو روان دی، خو ایران براه راست برید امکان بالکل شته دی. اسرائیل دا طرف هم دا ویل کیږي چې موږ تیار یو، ایران دا طرف هم دا خبره کیږي چې هغه تیارې مکمل دي. او ماته دا ښکاری چې هر چا نظر په دوه خبرو ترو دي، او امریکای د طرفه ډیر زیاته درنه حسدار چې دا خبره ترې کامیاب شي، او هغه پروګرام چې کم صدر بایدن په مې میاشتې کې د سیز فایر د لپاره مخه تر اوسته او چې کم کې شپږ هفتې به شروع کې یو اوربند کیږي، هغه په نتیجه کې به س هغه خلک چې کم اسرائیلیان چې کم د حماس په قبضه کې دی او بیماران دي زخمیان دي هغه به پر خوده لیکيږي. بیا هغه نه پاسه اسرائیلی ځواکونه به پاپولیټډ ایریا ځاني هغه ځکه ځاینه چې کم ځکه رهائشي دي الته کې غزا کې هغه به الته نه وزي. بیا هغه نه پاس به دی وخت اخر دي چې پورا حماس په قبضه کې چې کم اسرائیلین دي هغه به هغه پرېږدي. اسرائیل به فلسطینی چې کم غدي جیلونو کې بند خلک دي فلسطینیان هغه به وباسي پرېږدي، او بیا هغه نه پس دا خبره به اوربند مستقل اوربند طرف ته بزي، او هغه نه پس به د غزا ریکنسټرکشن یا الته کې تعمیرونو کار به شروع کړي. نو پروګرام خو هر څه دې کې ډېر شزونو باندې مکمل یعنی اغشت دي اګریمنت شوی دي، خو چې کم باندې اختلاف دي هغه د دې چې اسرائیل دا وایي چې مونږ به چې سو پر حماس نه ختم شوی، مونږ خپل جنگ جاری ساتو. حماس وایي چې مستقل جنگ بندي چنوي اور بند نه، نو مونږ دې ته تیار یو. نو دا یو ډیر لوی خند دی، او دا به قتل غواړي چې یا سنوار او نتنیاهو اخر کې صفه سم کوي.
ډیر زیات مننه جانکیر خټک صاحب، شو وخت پر لري.
تاسو ډیر مننه.
مننه. کتونکو وایس اف امریکا دی وا یو ساته خبری خبرونه هم دا مهال پایته رسیدي. مننه چې را سره ملګری واسطه کوي سي چې د دی وا د ټولنیز رسنیو پانی فیسبوک ویب پانی انستګرام یوټیوب او ایکس پانی را سره خوش کړی او د مهم خبرونو څخه ځان خبر وساتي. خبرونه وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړو ما تاسو ښه اجازه ته ښه وخت ولرئ. I'm not afraid of the dark.